په سویډن کې د برقي موټرو لپاره لوی لار جوړیږي. په ډیرو لویو ښارونو کې د ښاري خدماتو لپاره برقي بسونو او ټرامونو لپاره ځانګړي لاري وي، خو اوس سویډن د لویو ترانسپورتي موټرو لکه لاریو او کانټینرونو لپاره لوی لار جوړوي. سویډن غواړي چې د هوا د ککړتیا له مخنیوي سره مرسته وکړي. دا هیواد هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې په تیلو د چلیدونکو موټرو دوره پای ته ورسوي. د برقي موټرو لپاره د لوی لار جوړول دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سویډن یو لوی ګام ګڼل کیږي. د لوی لارې دا پروژه چې ای های وی یا برښنایي لوی لار نومیږي، د جرمني د زمینس کمپنۍ په همکارۍ اجرا کیږي. د دې پروژې په لومړي ګام کې به د پلازمینې سټوکهولم په شمال کې 2 کیلومتره لوی لاره جوړه شي. په همدې حال کې په دړې په تیر بیا د سویډن په شمول په سکاندینوي هیوادونو کې برقي موټرونه مخ په زیاتېدو دي. دا موټرونه په چارجیدونکو بیټریو چلیږي.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یو کمیټه لیوي اونې رئیس کار کوي. دا په اصل کې د چې پوتورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
یو کمیټه ایجاد شو
پاکستان کې افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټه تر اوسه دوه ناستې کړي، یو مرکزی کمیټه هم فعال شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټه هم موجود دي. شاوخوا یو اونۍ کېږي چې په خپل کارونو پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستانی پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زندانی کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له چړنو وروسته خوشې کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم له کمه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1.3 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
باید د دې لپاره ناسته وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو د هغه چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی ته داسې تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټه کار کیدی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د عراق پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی 14 وروسته په دې هواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی دی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وسو 199 تنه وژل شوی او نږدې 200 نور ټپیان شوی دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق د پلازمینې بغداد په یو ګڼګوڼي مارکیټ کې د وړمې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسید. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشوه چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه و چې یو شمېر ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړي وي. د کارادا چاودنه روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاب کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه. زه د هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنګله دیش په ډاکه کې ووژل شول او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. راځئ د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې وژل شوي دعا وکړو او له خدایه وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
اچکاتی دالودیو
سپین مانی د بغداد حمله غندلی او ویل دي چې د حمله د داعش په وړاندې مبارزه کې د متحدو ایالاتونو اراده نور هم غښتلی کوي. سپین مانی په خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویل چې د عراق خلکو او د هیواد له حکومت سره د داعش د ځپلو لپاره خپل ګټو هڅو ته ژمن دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور لمخې له دغه حمله وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له امنیتي پوسټو د بم د کشفولو د هغو د زګاو د سمدستی لري کولو امر کړی چې له یوې برتانوي کمپنۍ څخه پیرودل شوی او هغه جعلی کودل شوی دی. هغه همدارس د سخت دریزو د پټیدو د ځایونو د منډلو لپاره د هوایی اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندې کېدو امر کړی دی.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې درته رپورت خبرو چې ویلې دي نور افغان لوبغاړي اجازه نه لري چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند وکړي. همدارس د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون له رئیس سره مرکه درته خبرو دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کوي او په راتلونکي کې د خبريالانو د پیاوړتیا لپاره څه پروګرامونه لري. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. لومړی راځو راپور. دا افغانستان کرکټ بورډ وای ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې نور په بهر کې ژوند وکړي. دغه بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه د ستونزو د مخنیوي په خاطر کړي چې لوبغاړي په بهر کې له ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه پام وکړي د مرزی احمد زئی راپورته.
کرکټ بورډ پریکړه کړې چې نور ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په بهر کې میشت وي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې ملي لوبغاړي د ټول افغانستان استازیتوب کوي دا بورډ نه غواړي چې یاد لوبغاړي په بهر کې پاستوګن کېدو سره ستونزې وویني. ښاغلی فضلی ویل لوبغاړي په کومو امتیازاتو سره چې دا بورډ دی ورکوي په افغانستان کې دننه ښه ژوند غوره کولای شي نو له همدې امله اجازه نه لري چې بهر کې ژوند وکړي.
د ډېر وخت موږ کوشش دې کوي هر هغه لوبغاړي چې د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت لري تکه د نونس کلونو ملي لوبډله کې لوبېږي یا لف ملي لوبډله کې لوبېږي یا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ولري هغه باید په هیواد دننه په خپل کور کې یعنی په افغانستان کې اوسېږي. هیڅ اړتیا نه سچتي په بارني هیوادونو کې اوسېږي. په یوه میاشت دننه کې چې د کمی پریکړې نه وروسته دوی ته خبر ورکول شوی دی چې باید دوی خپل هیواد ته راشي او که چېرته رانغلل نو بیا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ته دوی نه اخیستل کېږي.
د ښاغلی فضلی په خبره لدی پریکړې سره هدف دا دی چې لوبغاړي لا سره متحد شي او په لوبو باندې تمرکز زیات وي. کرکټ بورډ په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې افغان ملي لوبغاړي وخت نا وخت غونډي هیواد پاکستان ته تګ راتګ کوي او ځینې وخت له ستونزو سره هم مخ کیږي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو غړیو شفیق الله شفق او عبدالله مزاری په اړه اوازې خپرې شوې چې ګواکې وهل شوي او آن بندیان شوي هم دي. د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی وای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په نړۍ کې خورا پیژندل شوی او دا پریکړه د ټولو لوبغاړو د سمون لپاره ډیره اړینه وه.
د یو ښه کنټرول او د یو ښه نظم ډیسپلین لپاره دغه فیصلې ډیره اړینه وي چې مشکل وي. خو د ډیره وخت مش کوشش کاوه خدای نه خاص مون لوبغاړي په بارني وادونه کې متضرر نشي یا د کوم مشکلات سره مخامخ نشي. نو دا فیصله کاتیه فیصله ده. د دې صحیح یو لوبغاړي مستثنا هم نه دی چې پلانې لوبغاړي دی وی او پلانې دی نه وی چې په هر کچ لوبغاړي وي هغه باید داخل د خپل هیواد کې د تجوین تی کې د خپل کورنۍ او بچانو سره د کښه رسولت ودی ته اوس برابر دي شوی د تجوین تی کې.
که سم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د سمون او د دې لپاره چې په بهرنی هیوادونو کې لستونزو سره مخ نشي دا پریکړه کړي خو دا لا نه دی واضح چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به د دوی امنیت څنګه خوندي وي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب او د لا اتحاد لپاره په هیواد کې دننه د هغوی په اوسېدو ټینګار شوی. خو د نور رشتو ملي لوبغاړي بیا له هیواده په وتو خوشاله دي او وایي چې لږ تر لږه به یې ژوند خوندي وي او په مرموز ډول به تر حملو لاندې نه راسي.
راپور مو اورید. اوس هم رازو مرکې ته د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون څاوخوا یو میاشت مخکې په افغانستان کې پرانستل شو. دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کړي دي او په راتلونکو کې څه پلانونه لري د دغه فدراسیون له رئیس سایر ځلاند سره مې خبرې کړې دي.
ډېره مننه. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون چې تیره میاشت زموږ لومړی کانګرس سره شو هلته موږ د خپلو راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې وویل. اوس مهال موږ د فدراسیون د غړو لپاره ورزشي خبرې یادن لپاره پر ورکشاپونو باندې کار کوي چې دوی ته د تاکو زمينه ورته برابر کړو تر څو دوی خپ د راپور جوړونې برخه کې هغه نوي مهارتونه زده کړي او د ترڅنګ د خبريالانو د تبادله پروګرامونو په عام کې نیولې دی او ان شاء الله پر اډلینګ کې باندې کې بعد عملی شي چې زمون خبريالان به بهرنی هیوادونو تاسو ولګي یوال ته بد نور نړیوالو خبريالانو سره خپل تجربه شریکي او د هغه تجربه به اخلي.
ځلان سي په ولایتونو کې دلته په مرکز کې هم تاسو د غړیتوب لپاره اشتهارونه مور کړی دي. څه فکر کوي او څومره مطمئن یاست چې واقعا بل ورزشي ادارو سره تاسو همغږي اوسئ او د یو همکار په صفت باندې به په مسایلو کې لاغوي سره د اسانچاري په توګه باندې مثلا کار کوي نه دا چې مثلا ساید واخلي؟
زمونږ د پاره د یو ورزشي خبريال لپاره ساید اخیستل چې دا نه دی پکار. موږ تر ډیره پورې کوشش دا کوو چې موږ په تعادل باندې مخکې ولاړ شو او کوم مشکلات او کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه هم د تفاهم او د هغه ژورنالیستیک اصول د مخې حل کړو. موږ کله هم د ورزشي ادارو سره په مقابل کې نه واقع کیږو او نه هم دا زموږ وظیفه ده چې د هغوی سره موږ په مقابل کې واقع شو. خو زمونږ کار دا دی چې موږ هغه مسلکي خبريالي وکړو او راپورونه خلکو ته وړاندې کړو. د غړو په برخه کې موږ تر ډیره پورې په ولایتونو کې او په کابل کې د افغانستان هغه وتلي ورزشي خبريالان چې د فدراسیون غړي دي او دوی د فدراسیون سره فعال همکاري لري. موږ د ورزشي ادارو سره هم د همکارۍ ژمنه کوو او د هغوی د یو غټ په توګه باندې پاینده کې کار کوو.
ښاغلی زلاند، په خپل دننه فدراسیون کې د خبريالانو د